په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي، له همدې شېبې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. د خبری مجلې د سر راپور مدا دی چې د افغانستان حکومت په قبایلي سیمو کې د نوي سیاسي وضعیت په اړه پاک سلمل کې ویلي داسې پریکړې چې د افغانستان د حکومت او د قبایلو د خلکو له مشورې پرته کیږي د ستونزو له حل سره مرسته نسی کولی. نن یکشنبه ده، د غبرګولیا جوزا شپږمه د مې میاشتې اوویشتمه. تر خبرونو وروسته نور مطالب معرفي کیږي. د امریکا د مشرانو جرګې یو غړی وایي د امریکا سیاسي ګوندونه او د حکومت رهبري د افغانستان د ثبات او پرمختګ په اړه په یوه نظر دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غزنی کې د رایې ورکوونکو او کاندیدانو د نوم ثبتولو لپاره به ډېر ژر انتخاباتي مرکزونه پرانیستل سي. ایرانیل اصل بریتانوی میرمن نازنین زاغری راتکلیف به د نویو امنیتی تورونو لکبله بیا محاکمه سی. د امریکا د مشرانو جرګې غړي کری بوکر په کابل کې ویلي چې د امریکا سیاسي ګوندونه او د حکومت رهبري د افغانستان د ثبات او پرمختګ په اړه په یوه نظر دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې ویل سوي چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون له سناتور بوکر سره خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې سناتور بوکر د ترورزم پر ضد د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزه د سیمې او نړۍ لپاره مهمه بللې ده. شغلی اتمر پر ټویټر ولیکل چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه غړی د اداري فساد او ترورزم سره پر مبارزه او اصلاحاتو ورسره غږېدلی دی. بلخو د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن پاکستان ته ځي او له پاکستاني لوري سره پر ګډو امنیتي ستونزو او سرحدي مسئلو خبرې کوي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ښاغلی اتمر د پاکستان د صدر اعظم په بلنه د یوه لوړ رتبه سیاسي او پوځي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته روان دی. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان له ولسمشره رسمن د خبرو لپاره د یوه لوړ رتبه امنیتي هیئت د ورستولو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غزنی کې د رایې ورکوونکو او کاندیدانو د نوم ثبتولو لپاره به ډېر ژر انتخاباتي مرکزونه پرانیستل سي. په افغانستان کې پرون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر رسمن پیل سو. دغه لړۍ به د جوزا تر 22مې پورې روان وي. خو راپورونه وایي چې په غزنی کې هیڅ انتخاباتي مرکز نه دی پرانیستل سوی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز مشر اول رحمان رودوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی کې ستونزې شته خو د حل لپاره یې هڅې روانې دي. د شغلی رودوال پوینا په غزنی کې د امنیت د خرابوالي له امله او دا چې په مخکنیو انتخاباتو کې هم ستونزې وي داور درې ورکوونکو او کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر ته خنډ پیښ شوی دی. ایرانیل اصل بریتانوی میرمن نازنین زاغری راتکلیف به د نویو امنیتی تورونو لکبله بیا محاکمه سی. دا خبر د تهران د انقلابی محکمې د مشر موسی غزنفر آبادی په حواله خپور شوی دی. نازنین زاغری راتکلیف د تامسن رویټرز له بنسټ سره کار کاوه او په 2018 میلادي کال کې د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سوه. د ایران خبری رسنۍ وایي چې د آزاد پوهنتون د فارسي ادبیاتو د پوهنځي یو استاد د سنی مسلمانانو د سپکاوي په تور نیول سوی دی. د ایران رسنیو د هغې هیواد د سیستان بلوچستان ایالت د څارنوال علي موحد ایراد په حواله لیکلي چې د هغې ایالت په مرکز زاهدان کې د آزاد پوهنتون یو استاد د جمعې په ورځ ونیول سو. موحد ایراد ویلي چې نیول سوي وګړي په یوه ویډیو کې په ایران کې د اتحاد پر ضد خبرې کړې وې. په زاهدان کې د آزاد پوهنتون ځینو محصلانو د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته اعتراضي لاریون هم کړی وو. د ایران په سیستان بلوچستان کې ډېر بلوڅان اوسي چې اکثره یې سنیان دي. د آیرلند حکومت په یوه تاریخي ټول پښتنه کې د جنین د سخت پر پریکړه د قانوني بندیز د لغوه کېدو په ملاتړ رای ورکړي. په ټول پښتنه کې 68% ګډون کوونکو د قانون د بدلیدو ملاتړ کړی او دې ته رای ورکړي چې ښځې باید د ازادي ولري چې د خپل روغتیا په اړه پریکړه وکړي او د جنین د سخت په پریکړه کې قانوني ممانعت ونه لري. د هند په پونه شار کې یو ډاکټر هغو خلکو ته چې مسکینان دي وړیا طبي مرستې کوي څو هغوی له خیر ټولولو لاس واخلي. ډاکټر ابیجیت سوناونی رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل چې پر جمعتونو او معبدونو ګرځي او هغه سوالګر چې ډاکټر ته د تګ توان نه لري معالجه کوي. ډاکټر ابیجیت سوناونی وویل
provision of medical services is just
زما اصلي هدف طبي مرسته نه ده. دا کار د هغوی زړونو ته د لار پیدا کولو لپاره کوم. زما په باور هغوی باید کار وکړي او له سوال څخه خلاص واخلي. د رویټرز خبري اژانس په حواله په هند کې ډیر سوالګر ست چې تعلیم کړي خو د کار د نشټوالي له کبله خیر ټولوي. تاسو ازادي رادیو ته غواړئست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د افغانستان حکومت په قبایلي سیمو کې د نوي سیاسي وضعیت په اړه پاک سلمل کې ویلي چې د افغانستان د حکومت او د قبایلو د خلکو له مشورې پرته ځینې اقدامات کول د ستونزو له حل سره مرسته نه کوي.
او دا قومونه چې نه غواړي چې هلته هغه کوم څه ستونزې د دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي.
یو بنسټ وایي په افغانستان کې د ښځینه ژورنالستانو په وړاندې ستونزې په زیاتېدو دي. ولسمشر دروان تعلیمي کال په پیل کې د شپږ درې ښوونځیو د ودانیو جوړولو خبره کړې وه خو تر اوسه د یو ښوونځي لپاره هم ودانۍ نه ده جوړه شوې. په بهرني موضوعاتو کې د آیرلند خلکو پرون هغه قانون بدل کړ چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې د جنین د سخت پریکړه وکړي. د ژوند رنګونه هم د دې خبرې مجلې یوه برخه جوړوي. د افغانستان حکومت په قبایلي سیمو کې د نوي سیاسي وضعیت په اړه پاک سلمل کې ویلي داسې پریکړې چې د افغانستان د حکومت او د قبایلو د خلکو د مشورې پرته کیږي د ستونزو له حل سره مرسته نسی کولی. د پاکستان پارلمان د جمعې په ورځ له خیبر پښتونخوا سره د قبایلو د یو ځای کېدو مسوده تصویب کړه. په دې اړه به نن یکشنبه د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې خبري وسی خو دا تر ډیره تشریفاتي ګام بلل کیږي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د افغانستان د حکومت دریځ رد کړی او ویلي دی چې د عدم مداخلې اصل ته درناوی مهم دی. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د افغانستان حکومت د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلی سیمو د ادغام د پریکړې په اړه په غبرګون کې ویلي د پاکستان پارلمان په داسې شرایطو کې دا پریکړه کړې چې قبایل تر پوځي واکمنۍ لاندې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې برخه کې هره پریکړه باید په آرام وضعیت او د ولس د اجماع په رڼا کې وسي. د ارګ په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې د افغانستان حکومت په قبایلي سیمو کې د برېټانیا د استعمار له وخته د پاتې غیر انساني قوانینو د حاکمیت له امله ولسونو ته د ورپېښو ستونزو درک لري خو داسې پریکړې چې د قبایلي ولس او د افغانستان د حکومت مشورې ته له پام پرته د قبایلو د خودمختاري د سلبولو لپاره وشي د ستونزې حل نه ګڼي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت هم له خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د ادغام په اړه د پاکستان د پارلمان پریکړه یو ورخیزه او نامشروع بللې ده. د دې وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د مې میاشتې په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا پریکړه په خپل سر کړې.
موږ موقف دا ده چې باید حق هغه قبایلو ته قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې د دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي. دوی غواړي چې هغه پخواني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپل ازادي وساتي.
د افغانستان د قبایلو او سرحدي چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې خپل رسمي شکایت به د اړوندو ادارو په مرسته ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو ته ورسوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت بیان رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پرون پر ټویټر ولیکل زموږ د پارلمان پریکړه د پاکستان د خلکو د نیت څرګندونه کوي. د پاکستان قومي اسمبلی د تیر پنځشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د ادغام مسوده تصویب او سناته د تایید لپاره واستوله. د دې مسوده پر اساس به په قبایلي سیمو کې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نوم د جرایمو د مخنیوي هغه قانون چې په 1901 میلادي کال کې برتانوي هند هلته نافذ کړی و لاغوه شي. دا مسوده نن د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته د رایګیري لپاره وړاندې کیږي چې تر ډیره حده تشریفاتي اړخ لري او بیا به د پاکستان ولسمشر ته د توشیح لپاره واستول شي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه هم په دې اړه ویشل شوي خو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د پارلماني چارو مسول او د تحریک انصاف ګوند غړي عزیز الله خان بیگا مشال رادیو ته په مرکه کې ډاټ سرګند کړ چې د مرکزی پارلمان پریکړه به تایید کړي.
زموږ سره اپوزیشن او زموږ پریټای کمپي ام پی اس دی ا بالکل متفق دي او ان شاء الله دا
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت لپاره د جمهور رئیس سلاحکار محمد حنیف اتمر بنن په پاکستان کې وي او له پاکستانی لوري سره پر ګډو امنیتي ستونزو او سرحدي مسلو خبرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د روان تعلیمي کال په پیل کې د 16000 ښوونځیو د ودانیو جوړولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه ویل سوي چې د یو ښوونځي لپاره هم د ودانۍ چارې نه دي پیل سوي. د کلو پراختیا وزارت وایي چې له نړیوال بانک څخه د مالی مرستو په تمه دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوریدای سي.
لزده کوونکو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه ژمنه سباند دوه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د یو ښوونځي ودانۍ هم نه ده جوړه شوې. د کلیو د پراختیا وزارت چې د دغه ښوونځیو د ودانیو د جوړولو مسؤلیت ورتر غاړې دی وایي چې د دغه ښوونځیو د ودانیو د جوړولو طرحه بشپړه شوې، خو له نړیوال بانک نه د مالی امکاناتو په تمه دی. د دغه وزارت ویاند فریدون آژند د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په پام کې د چپ روان میلادي کال کې د 3000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې شي.
ما در قدم اول فهرست از نیازمندی های وزارت
مون په لومړی ګام کې د پوهنې له وزارت نه د اړتیا فهرست تر لاسه کړی. د شپږ زره ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره ټولې طرحې او پلانونه بشپړ شوي او نړیوال بانک ته منتظر یو چې مالی بودیجه ورته برابر کړي.
د ده په خبره د دغه شپږ زره ښوونځیو د ودانیو د جوړولو بودیجه چې شاوخوا 200 میلیونه ډالر اټکل شوی د نړیوال بانک لخوا تایید او وروستۍ شوی او په لږ وخت کې به افغان حکومت ته ورکړي. د دا هم وویل چې دغه ښوونځي د خاري میثاق د پروګرام په چوکاټ کې جوړیږي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وایي د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتوالی د زده کوونکو پر روحیه او د تدریس په بهیر منفي اثر کوي.
یکی از
رکن‌های
اساسی تعلیم و
تربیت د ښوونې او روزنې اساسي رکن د خوندې چاپیریال موجودیت دی. په خوشنۍ سره مونږ ترې برخمن شوي نه یو. د پوهنې وزارت 15% ښوونځي ودانۍ نه لري.
د وویل په مرکز ولایتونو کې 8000 ښوونځي ودانۍ نه لري. بلخوا د پوهنې او شمیر پوهان وایي نامنی اداري فساد د ظرفیتونو کمواله او د تدارکاتو پیچلې پروسه ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو د بهیر پر وړاندې عمده خنډونه دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له آزادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس به رضوان مراد راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څراغلی دي.
سټارس اینڈ سټرایپس امریکایي ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي په جرمني کې یو پوځي اډه چې یو مهال پکې امریکایي سرتیري روزل کېدل اوس د هغو افغانانو د درملنې په مرکز بدله شوې ده چې له جګړې تښتېدلې دي. ورځپاڼه وایي د جرمني په لویدیز راین اند فالس ایالت کې د رواني ناروغانو د درملنې په مرکز کې د هغو افغانانو درملنه هم کیږي چې د جګړې له امله په ژور خفګان اخته شوي او یا له رواني ستونزو سره مخ دي. سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې د دوه افغانانو نعمت الله او قادر جعفری په اړه چې په دې معالجوي مرکز کې دي لیکي. نعمت الله د فاریاب ولایت له هغې سیمې راغلی دی چې د طالبانو په کنټرول کې ده. نوموړی د ایران، ترکیې او بیا یونان له لارې جرمني ته رسېدلی دی. ورځپاڼه زیاتوي د نعمت الله پلار کله چې دی له افغانستان نه ووت وفات شو او کله چې دی خپل پلار یادوي نو اوښکې تویوي او وایي د دې خاطراتو بیانول ورته خورا سخت کار دی. قادر جعفری چې 33 کلن دی واکته د طالبانو تر رسېدو وروسته له افغانستان څخه جرمني ته راغلی او دلته په یو لاګر کې ژوند کوي. د هغه ډاکټر وایي جعفر سکستروفرینی یا دوه قطبی په نامه یو ډول ناروغي اخته دی چې له امله انسان یو ورځ په یو او بل ورځ په بل ډول ذهني او رواني وضعیت کې وي. جعفری په موبایل کې د خپلو عزیزانو د مړو تصویرونه ښکاره کوي چې په افغانستان کې په جګړو کې وشل شوي دي. ورځپاڼه وایي په جرمني کې د دې دواړو افغانانو د پناه غوښتنه رد شوې ده او دواړه اوس د خپل برخلیک په اړه د محکمې پریکړې ته منتظر دي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي دي چې د برتانیې حکومت د هغو ژباړونکو په ساتنه او له هغوی نه په ملاتړ کې پاتې راغلی دی چې له برطانوي ځواکونو سره په افغانستان کې مرسته کړې ده. شاوخوا 1000 افغان ژباړونکو له برطانوي ځواکونو سره همکاري کړې ده چې اوس د همدې همکارۍ په خاطر د طالبانو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ دي. انډیپندنت د برطانیې د پارلمان د یو غړي په حواله ویلي د برطانیې حکومت د دې ژباړونکو پوروړی دی او باید خپل دین ادا کړي. جولین لویس چې د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر دی خبرداري ورکوي چې کله ژباړونکو سره دا چلند دوام وکړي نو په بهر نړۍ کې د راتلونکو ماموریتونو پر مهال به ورته د محلي ژباړونکو پیدا کېدل ګران وي.
په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر پرون رسمان پیل شو. دغه لړۍ به د جوزا د میاشتې تر 22 روانه وي. فرشتې جلالزی د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د کابل د چارو له مشر اول الرحمن رودوال سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ورڅخه کړې چې دا نوی پیل شوی بهیر پرون په کابل کې څنګه پر مخ ولاړ.
مربوطه ادارو ارگانون نر اخلاس کی یا خپل پیسی تاویل کی یا دی جنائی جرمونو پوڑا دی مدنی حقوقون دی حرمان مسئولیت رفع کی او یا همدارا سیهی فرمون راوڑی چی دوزو سیهی چکا پوشی نو دارا خم فرمون من نن دی روزیت کاندیدان تا توضیح کر او دا بحیر لا دوام لگی.
رودوال صاحب چون کسانو نمون تاسی دا کاندیدانو پا توگ سب کل دا ولی سیجرگی او دا ولسوالوی دا شورا دا پار پا کابل کی
دا چی دا کابل خبر کم نو دا پینیم سو پساو خواه کی کسانو نن نم سپتاونه کړی دا او اضافه د زر کسانو نه چې د کاندیدانو سره د دوی ماکلین او استازی او د دوی نمایندګانو سره راغلي دوه سوه شاوخوا د ولسوالۍ شورا او د یو نیم سوه کسانو د ولسي جرګې د سیټین لپاره ځانونه ثبت کړل او نوملیکنه یې وکړه.
رودوال صاحب دا وار څومره په دغو کسانو کې چې تاسې نمونه ثبت کړل ښځې څونه وې دا د ښځو ګډون څنګه و ستاسې له نظره؟
جالبه ده چې د ښځو شمېر خلاف دی توقع من بعد از فکر نکو چی پدغه تیزار دیری خیلی براشی پدغه میل دور و ایسی جر گیر پارا ریل زیادو او ریل زیادو خواندو زرین نصب کلو فرمی وقتی او زر متعاقیدم چی دارا خم بدر نورو کلنو پا پرتلا سکال لوری او در خود وانده با دیرا او وخنه پدی جریان
دا سی شاو خواه به چوم روی؟
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو او همداراز په ولایتي شورا په سیټونو کې د ښځو ونډه شلې له 50% پیل شوې خو د ښځو مراجع د دغې فیصدۍ نه لوړه وه دیرش او 50% د ښځو رقم رسېده.
رودوال صاحب تاسو په کابل کې لږ تر لږه تاسو په د مسؤلیت په ساحه کې د امنیت په باره کې څونه تشویش لرئ؟
امنیت یو جدي موضوع ده په ټول هېواد په کچه په ځانګړي ډول کابل کښې ده دا ډېر زیات نسبت نورو ښارونو ته ټارګېټ دی خو بیا هم د کابل په ښار کښې زمونږ 500 شاوخوا مرکزونه په ښار او ولسوالیو کښې فعال دي او روزانه نوملیکنه خلک یو بل ته ځانونه د راتلونکي انتخاباتو دپاره ثبتوي. په دې برخه کښې د پولیسو او د ملي امنیت او د اردو د دوی د همغږي په خپلو منځو کښې ډېره فعاله ده او مونږ د دوی د مرستې او د کار نه دا ایت لرو او مونږ کښې منندوی یو تر اوسه پورې په دې برخه کښې څه جدي ستونزه انشاءالله نشته دی خو بیا هم د ښار وضع او د هېواد وضع د پخوا په نسبت امنیتي حالات ښه نه دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل د چارو مشر اول الرحمن رودوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر پرون رسمن پیل شو. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلیا میزان پر 23 په پام کې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ښځینه ژورنالستانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو ځورونې په زیاتېدو دي. د دغه مرکز مشرې وویل دغه ځورونې د دې سبب سوي چې خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. افغان حکومت وایي چې دوی په دې برخه کې خپل تدابیر لري. تفصیل له ناجیې صافۍ څخه.
د افغانستان د خزینه ژورنالستانو د ملاتړ د مرکز چارواکي وایي په رسنیو کې خزینه خبريالاني لخپل کاري ادارو نیولې تر حکومتي او ولسی خلکو یا خو زورول کیږي او یا ورسره توپیری چلند کیږي. د دغه مرکز مشر فريد نیکزاد د شنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل د زورونې د دې لامل شوی چې یو شمیر خزینه خبريالاني خپلې دندې پرېږدي. کله چې د دې فرصت نور کول کېږي چې یو خزه د خبريالې په توګه کار وکړي او خوندیتوب ونه لري، همدلته ده چې ځپل کېږي او وړتیاوي لمنځه ځي او د دې لامل کېږي چې ځان ګوښه ونیسي او داسې یو حد ته ورسیږي چې بالاخره مجبوره شي خپله مسلکي دنده پرېږدي او غیر مسلکي کارونو ته مخه کړي. میرمن نیکزاد وایي دغه ځورونې او توپیري چلند نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په بېلابېلو برخو کې لیدل شوی دی. جنسیتي توپیري چلند، لږې تنخواګانې، کورنۍ ننګونې او په حکومتي کچه معلوماتو ته نه لاسرسی د خزینه خبريالانو له نورو ستونزو شمیرل کیږي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1030 خزې په کار بوختې دي چې په وینا د 13 کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي، خو په دې اړه کوم ارقام وړاندې نه کړل. دوی وایي فکر کوي چې د خزینه ژورنالستانو وضعیت د ښه کېدو پر ځای ورستر بلې خرابېږي. د کابل د یوې سیمه ییز راډیو خبریاله مقدسه هاشمي وایي نه یوازې خزینه خبريالانې بلکې په ټوله کې خبريالان نور ستونزو تر څنګ د حکومتي چارواکو له ناسم چلند سره هم مخ دي. دوی وایي کاري چاپیریال کې هم له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جعفر راستین چې په دغه ناسته کې ګډون کړی وو وویل چې دوی د خزینه ژورنالستانو د ستونزو د هواري لپاره ځینې مهم اقدامات ترسره کړي دي.
وزارت اطلاعات او فرهنګ کارهای را انجام
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خزینه ژورنالستانو د ستونزو د هواري او خوندیتوب لپاره کارونه ترسره کړي. له هغې ډلې د یوې کمیټې جوړول دي. دغه کمیټه تر ډېره توانېدلې چې د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتي پېښې وڅېړي او ورته رسیدنه وکړي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې چارواکي وایي په رسنیو کې د خزینه ژورنالستانو ستونزو ته په هغه کچه رسیدنه نه ده شوې چې اړتیا ده. دوی وایي که چیرې وضعیت دوام وکړي او اړوند قوانین پلی نه شي، په راتلونکو کلونو کې به په رسنیو کې تر دې هم د کم شمیر خزینه خبريالانو د حضور شاهدان وسو.
توکو
شنبې پورز په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ. azadiradio.com
د آیرلند خلکو پرون هغه قانون بدل کړ چې شوزو ته اجازه نه ورکول چې د جنین د سخت پاړه پریکړه وکړي. په آیرلند کې په دې اړه له ډیرو کلونو باسونه کېدل او پرون په قانون کې د تغییر پاړه ټول پښتنه وسوه. د ټول پښتنې په وروستیو پایلو کې څرګنده سوه چې لوی اکثریت د قانون د بدلیدو په ملاتړ رای ورکړي دي. تر دې وروسته په آیرلند کې ښځې قانوني حق لري چې د جنین د سخت پاړه پریکړه وکړي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایرلند خلکو پرون په دې اړه چې ښځې قانونا حق لري چې د جنین د سخت پریکړه وکړي په یوه تاریخي ټول پښتنه کې ګډون وکړ او د ښځو پر دې ازادۍ قانوني بندیز یې لاغو کړ. په ټول پښتنه کې 65% ګډون کوونکو د قانون د بدلیدو ملاتړ کړی او د ته رایه ورکړه چې ښځې باید د ازادي ولري چې د خپلې روغتیا په اړه پریکړه وکړي او د جنین د سخت په پریکړه کې قانوني ممانعت ونه لري. د دې ازادۍ لپاره د مبارزې یوې غړي 55 کلنې انیت فورد پرون د ایرلند په پلازمینه دوبلین کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل:
زه ډېره سخت خوشحاله یم. ما له ډېره وخته راهیسې د دې ورځې انتظار درلود. دا د ښځو، نارینهوو او زموږ د راتلونکي نسل برای دی. دا د فوق العاده خوشحالۍ خبره ده. د دې کمپاین یوې بلې ملاتړ کوونکې 55 کلنې جنینا شمادک رویټرز ته وویل: دا د یو نسل لپاره تر ټولو لویه خبره ده. موږ به یې په یاد وساتو او تر ډیرو به پرې خبرې کوو. خو د رپورټونو پر اساس 33.6% کسانو د قانون د تغییر خلاف رای ورکړې وې. په ټول پښتنه کې د ګډون په شرایطو برابرو 4.5% آیرلندیانو ګډون کړی وو.
د ایرلند صدر اعظم تشکرات کړ. پرون د ایرلند په پلازمینه دوبلین کې وویل چې په هیواد کې یو غلی انقلاب وسو او د ډیموکراسۍ ستره مظاهره وسوه.
Today is a historic day for Ireland.
د ایرلند لپاره نن یو ستره ورځ ده. یو غلی انقلاب سوې دی. لننه سل کاله مخکې شذو ته د رای ورکولو حق ورکړسو. نن زموږ ولسم وویل چې موږ پر شذو باور لرو او د دې درناوی کوو چې شذې خپل پریکړه او د ځان لپاره انتخاب خپل وکړي. د ایرلند صدر اعظم چې ډاکټر هم دی د دې لپاره مبارزه کوله چې شذي قانونند د حق پیدا کړي چې د جنین د سخت په اړه پریکړه وکړي. په ایرلند کې د زاړه قانون پر اساس شذو د حق نه درلود. د ایرلند صدر اعظم پر نو ویل چې ایرلندیانو په ټول پښتنه کې د خبره وکړه چې د پرمختللي هیواد لپاره نوي قوانين غواړي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لاندیز. د امریکا د مشرانو جرګې غړي کری بوکر په کابل کې ویلي چې د امریکا سیاسي ګوندونه او د حکومت رهبری د افغانستان د ثبات او پرمختګ په اړه په یوه نظر دي. بل خو د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سرکار محمد حنیف اتمر نن پاکستان ته ځي او له پاکستاني لوري سره پر ګډو امنیتي ستونزو او سرحدي مسئلو خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غزنی کې درې ورکوونکو او کاندیدانو د نوم ثبتولو لپاره به ډېر ژر انتخاباتي مرکزونه پرانیستل سي. پرون په افغانستان کې د دغو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر رسمان پیل سو. ایرانی الاصله بریتانوی میرمن نازنین زاغری راتکلیف به د نویو امنیتی تورونو له کبله بیا محاکمه سي. دا خبر د تهران د انقلابی محکمه مشر په حواله خبر سوی دی. د ایران خبری رسنی وایي چې د آزاد پوهنتون د فارسی ادبیاتو د پوهنځي یو استاد د سنی مسلمانانو د سپکاوي په تور نیول سوی دی. د ایرلند خلکو په یو تاریخي ټول پښتنه کې د جنین د سخت پر پریکړه د قانوني بندیز د لغوه کېدو په ملاتړ رای ورکړي. او د هند په نشر کې یو ډاکټر هغو خلکو ته چې مسکینان دي وړیا طبي مرستې کوي څو له خیر ټولولو څخه لاس واخلي. روسیه کې د فوټبال نړیوال جام د سیالیو لپاره تر دریو اونیو لږه موده پاتې ده. د دغو لویو ورزشي مسابقو په درشل کې روسیې د روبلو یا د روسیې د پولي واحد داسې سلګون نوټ معرفي کړی چې د نړیوال جام تصویرونه او نشان پکې ښکاري. نور په دې مطلب کې تر اوسه پر بانکي نوټونو د سیاستوالو پوهانو او پیژندل سویو څیرو عکسونه لیدل سوي دي. خو په روسیه کې د اول وار لپاره پر دغو نوټونو د داسې ماشوم عکس چاپ سوی چې د فوټبال توپ ورسره دی. د روسي روبلو د سلګون دغه نوټ د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په درشل کې معرفي سوی دی. د روسیې د مرکزی بانک چارواکي وایي د روسیې په تاریخ کې د اول وار لپاره دا ډول بانک نوټونه چاپیږي. د روسیې د مرکزی بانک سلاکار سرګی کوزلوف وایي د دې لپاره چې دغه بانک نوټونه مقاومت ولري پلاستیک هم پکې کارول سوی دی.
د روسیې مرکزی بانک او غازناک شرکت د اول وار لپاره په بانک نوټونو کې له پلاستیکو کار اخیستی دی. که څه هم په نړۍ کې دا ډول بانک نوټونه شته خو په روسیه کې دا د خپل ډول له مخې اوله تجربه ده.
تمه کیږي د نړیوال جام د سیالیو پر مهال په میلیونونو سیلانیان او د فوټبال مینوال له دغو بانک نوټونو استفاده وکړي. د روسیې یولس شهرونه به روان میلادي کال د جون میاشتې له 14 د جولای تر 15 نیټې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قرباني وي. پڅو شیبو کې جاوید نیمی د ازادي رادیو دویمه سهارنی خبری مجله پیلوي. خو اوس د ژوند رنگونه وړاندې کیږي.
د ژوند رنگونه
نیمه محمد ولی څوک راځي سلورم سیندې پنتونو خوري سیم ته یو او بیا چې څوک دی او دا ټولنې ته د خدمت لپاره دی دای بوده کنه دمره چې زکه چې د ټولنې ته خدمت وکړو.
نو په درې سن فوکس دانه کوي او په سلورم کې
سلورم سیم کې خدای دی چې استادان دی غوړي چې غوړي چې د دوی د درې سن کې چې زدا کړی دی کنه چې د یم په دای مالی کور کې تو دی په درې کور کې چې خستی دی کنه دای ما چټی رو تللی غلی دی
او تاسو خپل څنګه بیا یو سم زدا کړی او که تاسو خبر هم دې تللی غلی
خیر وزاره کوم
څوم نمرې څنګه
یاره نمرې خوله کړه ستاسو په سیم کې نمرې نشته ته درېمه پرې مولې مې خو خې گزاره هول
ښه څنګه بیا کادر کې راځي
یاره پیسادم خا دا استاد چې موږ درس وکوي نړۍ ادب دی خو سخت دی خو درس وکوي خو خې دی
نړۍ ادب کې صدا سيدي چې ته د خوخي وړ ګرځېدلې
په نړۍ ادب کې ځکه چې د سي هغه د بهرانه خلکو چې کله د اروپا د درسونس دوره د درسونس دورې چې شروع کی په هغه کې په اروپا کې انقلاب رومانځته کی په هغه کې دا شاونې چې غاز یو تر په هغه وخت کې چې موږ سنای حالت چې هغه په هغه وخت کې مغاس حالت یعنی د خلکو ډېر د مذهب ته توصیل لوندي او ورځ چې یو خدای دا هغه د پنځه دورې نشه زلور شم او توک ډېر درس وم چې زلور شم په مزه تر از د نموسین په که خواهم یه ویدیو گذاشته خدا درس وام پرو وکیل ما درس خدا کیم.